السلام علیکم ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم په لید سات خبرونه کوو په هرات کې د ځوانانو هغه ډله د طالبانو لخوا نیول شوې چې ځان د پی کی بلایندرز مشهور سریال د کرکټرونو په څیر جوړول دوی په انستګرام کې خپل ویډیوګانې خپرولې او اکثر به د هرات په جبرائیل خارګوټي کې ګرځیدل چې د ګڼو خلکو پام یې ور اړولې وو که څنګه چې دغه هراتی ځوانانو شکایت نه کړی خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړی چې دا ډله ځوانان یې د دوی په خبره د پردیو د فرهنګ د تقلید په خاطر نیولې دي پیکی بلایندرز له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د برېټانیا د برمنګام ښار د یوې مشهور ډلې په تړاو جوړ سریال دی چې ګڼ مینهوال لري په دې سریال کې اصلي څیره ټام شلبی نومیږي چې د پیکی بلایندرز ډله رهبري کوي او اکثره د حکومت له سترګو پټ د وسلو او شرابو قاچاق او تجارت مخته وړي ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمان او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کېږي او دوی نشي کولی چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر میاشتې له 15مې راهیسې پیل شوی دی د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته اشاره کړې او لیکي چې له ډېری دغو سازمانونو او ادارو سره مرستې زښت زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کړې ده د ښاغلی سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوې چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغیزمن شوي دي تایلند نن په خپل ګاونډ کمبودیا هوایي بریدونه پیل کړي دي تایلند پوځ اعلان کړی چې شاوخوا 15,000 کسان د دې هیواد له سرحدي سیمو څخه ایستل شوي دي د کمبودیا د اطلاعاتو وزیر ویلي د دوشنبې په ورځ د تایلند په بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکان وژل شوي دي د ان تایلند پاوز ویان وین تای سورای د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل پولې ته نږدې د کمبودیایي ځواکونو په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او اتن ور ټپیان دي هغه وویل تایلند ځان دفاع لپاره د کمبودیا په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي نوې جګړې په دواړو هیوادونو کې زرګونه ملکي وګړي اړ کړي چې له خپلو کورونو وتښتي په اکتوبر میاشت کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د دوام په اړه یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړ او د اوربند غزولو وروسته له تایلند او کمبودیا سره د نویو سوداګریزو تړونونو ژمنه وکړه په سوریه کې د احمد شاره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو د سوریه ولسمشر احمد شاره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې اموي تاریخي جمعه ته لاړه او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته راوتلي وو او له سهار وختي د بشر الاسد رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشن نیولې د 2013 کال د دسمبر په 8مه د حیات تحریر شام ځواکونو تر څو نویو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي چې دې محدودیت د دوی وړتیاوې کمزورې کړې دي د دې ادارې په خبره که څه هم په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکو له کوره خپل کار ته دوام ورکړی خو وایي که ښځې په ساحه کې نوي بل څوک ځای نشي ډکولی ځکه دا ښځې دي چې زیانګالو ښځو او نجونو ته په ښه توګه مرستې رسولی شي مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میلمنو سره وغږیږو دا راپور به په ګډه واورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول سوی کاری بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو میرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولی سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلوونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځینه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا ساحو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زموږ هم یو غټ فنډ چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځینه سټاف هم کمیږي، بیا نه شي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ، تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپور مهم ټکي واورېدل. دغه ورځ د ښځو څانګې ویلي چې دغه محدودیتونه چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو لګول شوي دي، د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بندیزونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدماتو د دوامدار وړاندې کول نور هم خطر سره مخامخ کوي. دا زما حق دی خبرونه ته مو خلا ستانیزه او صحرا رابللی دي دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. البته د یادونه وړ بولو چې د ځینو دلایلو له امله د دوی اصلي نمونه نشو اخیستلی او د خبرونه تر پایه پورې دوی په همدې نمونو یادوو. لومړی به خکولا ستانکزی تاسو ته در شو. تاسو دغه د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې راپور واورید. د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو رول ډیر مهم بلل شوی او وایي چې دغه بندیز چې پر دوی لګول شوی یا دغه محدودیتونه چې لګول شوي دي دا د دې سبب شوي چې اکثرا په افغانستان کې زیانګالو او هغو اړو ښځو او نجونو ته مرستې په سمه توګه ونه رسول شي. تاسو څه پکې وایئ؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ټولو دوستانو ته زموږ آواز اوري. بالکل، د انجو کې چې موږ کار کوو د هغه په حیث باندې داسمو د راهیسې چې ایون اومن یا د ایون کسانو کارکوونکو ته ویل شوي دي چې تاسو نور وظیفو ته نشي تللی. که نه نو موږ هغه راهیسې په کورونو کې پاتې شوي وو او نشو کولی چې وظیفې ترسره کړو. دا خپله د ښځو په حقوقو کې د ښځو ته د مرستې رسول په برخه کې ډېر لوی خنډ رامنځته کړی، ځکه همدغه ښځینه کارکوونکي دي چې ځي هغلته کور په کور سروي کوي، هغو ته خدمات رسوي. کله چې بندیزونه په دې اوبه لګېږي نو دا خو افغاني ټولنه ده، په دې کې مثلا نارینه څنګه کولی شي چې لاړ شي هغلته د ښځینه سرویو کې د هغو د ژوند حالات واوري، واوري دغو ستونزې او دغه، ځکه چې یو ښځینه ته ښځه خپل مشکلات ښه ویلی شي خو نارینه ته یې نشي ویلی. نو دا مشکلات یې رامنځته کړي دي او دغه پروسه یې لږ په ټپه درولې تقریبا، چې په دې سره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
ډیره مننه صحرا، تاسو هم په خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوي؟ تقریبا له درې میاشتو کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې له کار کولو منع شوي دي، خو ډېرې دا ښځې له کوره کار کوي. آیا دغه چې دوی په ساحه کې نه وي د دوی تشه بل څوک ډکولی شي؟
سلام، وخت مو خیر، خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې یم. واقعا دا څو میاشتې کېږي چې ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. دوی خپل کارکوونکي له زیات مشکلات سره مخ دي، لکه دوی افغانستان وزیر تاسو ته معلوم ده چې هر کور کې یعنی برق نه وي، انټرنیټ نه وي، دوی یو آرام فضا نه لري چې کار وکړي. اول خپله کارکوونکي په کارونو کې خنډ رامنځته شوی دی، چې دغه کارونه خنډ رامنځته شوی دی، یعنی د نارینه په پرتله د کارونه کیفیت کم شوی دی. همدا لامل ده چې دغه ښځینه کارکوونکي لا هم استرس سره مخ دي او دوی کارونه دینه چې پروموشن کوي دموشن کوي، یعنی زیاتر وخت چې د پروژې کموالی یا څه رامنځته کېږي، موضوع رامنځته کېږي، زیات اول هم دوی ته جواب ورکوي، ځکه چې دوی وایي چې کچېرې دوی صحیح کار نشي کولی نو دوی زموږ په درد نه خوري، زموږ پروژه امپلیمنت کېږي نه، کارونه وروسته پاتې کېږي. واقعا نو دغه ټول ښځینه کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ ده، له مشکلات سره مخ ده. او بل دا چې هم دوی تله ساحو ته ښځینه او یعنی ساحه کې ښځینه سره خبرې کول، انټرویو کول، او هغوی مشکلات واخیستل چې دا مشکلات یو ښځه نه شي کولی چې نارینه ته ووایي. نو ځکه که چېرې نارینه او زی اول خو دا حق نه لري بعضې دفترونو پالیسي په اساس چې یو نارینه له ښځینه سره خبرې وکړي او ورته لکه خدمات وړاندې کړي. نو که چېرې ښځینه کارکوونکي د ساحو کې نه وي نو هغه له خدمات نه بې برخه پاتې کېږي. پخوا هم چې موږ ساحې ته تللو هغه کولی شي چې په آرامه سره خپل ټول موضوعات موږ ته ووایي، د هغه موضوعات او مشکلات په اساس موږ وکولی شو چې هغوی سره مرسته وکړو، هغه مشکلات واخلو، مشکلات یې درک کړو، حل کړو. ولې اوس دغه بیچارهګان له هغه خدمات نه هم محروم شوي دي؟ چې هماغه وخت هم زیاتر نجونې همدغه مشکلات سره مخ وو، همدا ډېر یعنی ډیپریشن سره مخ وو. هغوی به دا ویل چې مثلا تاسو ډېر خو وخت کې درس وایي، تاسو کولی شئ چې مثلا درس وایي، مکتب وایي، پوهنتون وایي، موږ خو دومره هم نشو کولی شپه ورځ کور کې یو سوچونو سره مخ یو، موږ ته مثلا داسې مشکلات پیدا شوی دی، خپل مشکلات نور چاته نشو ویلی. بعضې وخت کله کله ځان ته ډېر داسې کم فکر کوو، داسې هم شوی ده چې بعضې وخت وایو چې د دې ژوند خو مرګ خلا مونږ چی شي کو یعنی زموږ اخر آینده به چی یعنی واقعا خزینا کارکونکي هم مشکل سره مخ ده او هغه چې کمیونټي کې واقعا هغه ته اوس خدمات هم نه رسیدي.
بله دواړه لوري په حقیقت کې زیانمن شوي دي، زیان دواړو لور ته رسیږي. که هغوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي او هغوی چې مرستو ته اړ دي چې د دوی په وسیله باندې دغه بشري مرستې او نورې مرستې دوی ته رسول کېدې، هغوی چې په ملګرو ملتونو ادارو کې کار کاوه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، هم دا چې نشي کولای په ساحو کې خلکو ته مرستې ورسوي د دوی لپاره سخته ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د غرض نورو د بشري حقونو مدافع ټولنو او ادارو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت په تیره بیا د بشري حقونو وضعیت ډیر پام اړولی، او دا کله چې د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین پیل شوی دی. دوه ورځې نورې هم پاتې دي، د دسمبر تر 10مې پورې به دا کمپاین دوام کوي، او د دسمبر 10مه هم د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د غلاس ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. د دغه کمپاین سره هممهاله د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز بیګا پر په یو بل بیان کې د ښځو بل د ستونزې یو بل اړخ ته کتنه کړې ده، او ویل دي چې د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونه، بنسټونه او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کېږي، او دوی نشي کولای چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. کولا تاسو چې ډیر کلونه د انجو سره کار کوي او مرستې مو هم ډیر د ښځو پر لاسنیوي څرخي او ښځو ته کاري فرصتونه برابروي او هغوی غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د ښځو په مشرۍ ادارې په رښتیا هم ډیر مهم رول لري په خپله د ښځو او نجونو لپاره؟
بله هو، د ښځو په مشرۍ باندې ادارات په بعضو برخو کې ډېر مهم رول لري، هغه مثلا حقوقي مسایلو کې، یا هغه مسایل چې هغه نشي کېدلی چې هغه مثلا بل هغې ته وویل شي، جنسیت یعنې نارینه ته وویل شي، نو بعضې مسایل دي چې باید د هغې مسایلو یا هغه پروګرامونو فعالیتونو مشري باید ښځې ولري، او ځکه هغه ښځې ښه درک کولی شي، فکر پکې کار کوي، نو دا ډېر مهم مثبت دخل لري، مثبت لید لري. کنه چې مثلا خزینه برخه کې چې مشري سکولري، نو هغه کولای شي د هغه ساحې د ښځو هغه حالات درک کړي په ښه شکل سره. مثلا نارینه خو نشي کولای کنه د ښځې حالت په صحیح شکل درک کړي، یو ښځې سره کینی خبرې ورسره وکړي، د هغه د ژوند مشکلات واوري، یا خپل کارکوونکي نارینه کارکوونکي په یو لحاظ مشران چې هغه درک د خزینه او مشکلاتو پاس نشي کولای لکه څنګه چې خزینه کولای شي. نو دا چې مثلا د ښځو د مشرۍ او بلغی پاساس باندې بعضی بندیزونه لګیدلی دي، او هغې سره بعضی موسسات هم سقوط شوي دي، یعنی خپل فعالیتونه یې درولي دي، نو دا یو غټ مشکل دی. او ښځه په دې ټولنه کې نیمایي حق لري، ځکه نارینه چې څنګه په ټولنه کې یو قشر دی او ټولنه یې جوړه کړې ده، همدغسې مساویانه شکل سره ښځې هم پکې برخه لري، ونډه لري. که دا ښځې نه وي، نو دغه ټولنه موږ او تاسو خپله پوهېږو دا یو عادي اصطلاح ده چې ټولنه پرمختګ نه شي کولی.
نو که داسې وي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دې ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره مرستې کمې شوې دي، ولې دا مرستې کمې شوې دي، علت څه دی؟
خو دغه د اوسني حکومت د پالیسي او پاساس باندې مثلا د فاتیرو ته د خزینه او کارکونکو د واسطه اجازه نه دا ورکړل شوی. بعض وخت کې اقتصاد وزارت له خوا یا د کار امور اجتماعي وزارت چې دی دغه نه امضا کوي، هغه پروژې نه امضا کوي چې مثلا هغه کې خزینه او کارکونکو ته یا مشروالۍ باندې چې هغه ته خزینه ستاپ نوم لیکل شوی دا دي کس نوم لیکل شوی وایي دی کس تاسو خزینه کارانو نوم خزینه او نومونه دي وایي دی کوم دا پروژه تاسو ته موږ نه تصویب کوو. دلته چې هر پروژه افغانستان کې عملي کیږي یا هر هیواد کې هغه باید د دولت له لوري دغه شي کنه تاییدي واخیستل شي، هغه ورته باید اجازه ورکړي. نو دغه یو لوی چیلنج رامنځته شوی دی چې مثلا پروژې په اسانه نه اجازه نه ورکوي چې پروژه کې تاسو خزینه کارکونکي لرئ دا باید تاسو لرې کړئ بیا موږ پروژې تاسو ته امضا کوو. نو په دې وخت کې خو ډونر چې دي خارجي ډونران دي، دلته ټول فعالیتونه چې ترسره کوي کوم دفاتر چې په افغانستان کې کار کوي ډونر خارجي. نو خارجي ډونران خو موږ تاسو خپله خپلو چې هغه سیستم داسې دی چې 50-50 سیستم دی، یعنی 50-50% چې 50% پکې ښځو ته حق ورکول شي، 50% پکې نارینهو ته حق ورکول شي، همداسې 50% خزینه برخو کې ساحه کې بینفیش د مستفیدونو ته ګټه ورسیږي، خدمت ورته ورسیږي، همداسې 50% نارینهو ته باید یعنی مرسته وشي. نو دا چې ډونر چې کله وګوري چې ولا دولت اجازه نه ورکوي یا نه کېږي چې خزینه دغه پکې شي داخل شي، نو دې وخت کې ډونر دلچسپي کمیږي، پروژې نه ورکوي یا کومک سپانسر دغه کوي نه، مالي برخه کې یو دفتر یا یو انجو نه سپانسر کوي یا ملاتړ نه کوي چې هغه په هغه ساحه کې کار وکړي. نو له همدې وجې نه هغه دفتر بودیجه د کمښت سره مخ شي یا بیخي سقوط سره مخ شي، نو مجبور شي هغه اداره یا هغه انجو چې هغه خپل فعالیتونه ودروي او دفتر بند کړي.
مننه ښکلا جان. سهرا تاسو څه پکې وایې؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز ویلي چې دغه مرستې چې اکثرا د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره کمې شوې دي، دغه ادارې دې ته اړ کړي دي چې خپل خزینه پرسونل کم کړي. یعنی ویل شوي دي چې تقریبا د هر لسو دغو ادارو او بنسټونو له ډلې څلور یا شوي دي چې خپل خزینه پرسونل 10% کم کړي. دا زیات شمیره نه ده؟
هو کوم دا زیات شمیره ده، مګر کچري هغه ته ډونر لخوا بودیجه ونه رسیدي یا د دې پروګرام نشي کولای امپلیمنت کړي، دوی هم مجبور دي چې خدمت کارمندان کم کړي. او جاتر وخت کې چې موږ خپل د دې لامر او ګورو دا غواړي د دفترونو د دې چې یوازې نارینه یعنی اوسنۍ حکومت هم غواړي چې نارینه کار وکړي، خو نه ونه کې نارینه کار کوي. زیاتر وخت اوس نارینه هم ته چانسونه شته، ولی خزینه تاریخي چانس صفر ده، ځکه چې هغه وایي چې خزینه زموږ په درد نه خوري، زموږ پروګرام امپلیمنت کولای نشي، یعنی زموږ څه چې هدف ده هدف ته موږ ځان نشو رسولای. نو دوی مجبور دي چې خزینه کارمندان کم کړي. او واقعا د هر دفتر کې کچې لري وګورو لکه لاسي سره خزینه کارمندان نشته، او ورو هم دغه متصله جریان لري نور هم کارمندان کمیږي.
تاسو چې اکثرا لري سیمو ته بتللی او د مرستې به مو خزو او انجونو ترسولی، یعنی هغه اړو کسانو ته، یا وضعیت څه ډول وینې؟ آیا کله کله وایي چې چارواکي وایي چې دغه مرستې رسول کیږي که ښځې وي په غو ادارو کې یا په مرستندوی مسو کې، که نوي دوی پروګرامونه جوړ کړي دي د نارینه وو له لارې هم دغه مرستې رسول کیدای شي؟ یوې کورنۍ په کچه باندې دوی وایي چې دا مرستې کیږي، خو کراشو خبرې ته چې هغه کورنۍ چې مثلا نارینه نه لري، کونډې دي، بې سرپرست دي، د هغو په برخه کې تاسو لیدلی دي چې دوی لپاره داسې یو کوم پروګرام جوړ شوی وي؟
نه، په دې اړه کوم پروګرام خو نه دی جوړ شوی، خو زیاتر وخت که چیرې یو ښځینه کارمند ونه شي کولی چې یو ښځه سره وګوري د هغې سره خبرې وکړي، خو د هغوی مشکلات نارینه واقعا نه شي حلولی، لکه زیاتر ښځینه او بیا نارینه سره راحت نه دي خپل مشکلات هغې ته نه شي ویلی، لکه زیاتر ډاکتران چې ساحې کې کار کوي ډاکتران نه شي کولی چې هغه سیمې خلک نه شي کولی چې خپل هر رقم مشکل یو ښځې ته ووایي.
مننه سارا جان. ښکلا، دغه اوس چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته یو څه پام زیات شوی دی، هغه هم لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د بشر د حقونو نړیواله ورځ دوه ورځې وروسته ده او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. کله چې دغسې نړیوال مناسبتونه راځي د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته ډیر پام اړول کیږي، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي دي، دغه راز له پوهنتوني زده کړو ښځې او نجونې راګرځول شوي دي. په ډیرو د ملګرو ملتونو په ادارو او نورو سازمانونو کې ښځې نه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، او دغه راز ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم پرې لګول شوي دي. څه فکر کوي دا چې نړیوال غونډې جوړوي د ښځو د حقونو په ارتباط؟ په تېره بیا کرا شو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وروستي سفر چې دوحې ته یې کړی و، او هلته یې هم د یو شمیر سازمانونو ادارو له چارواکو د قطري چارواکو او له یو شمیر د بشري حقونو فعالانو سره لیدنه کتنه درلودله. فکر کوئ چې دا کوم عملا کوم تاثیر لرلی شي د ښځو او نجونو د وضعیت په ښه کېدو کې؟ طالبان خو موږ تر اوسه پورې وینو چې په خپل دریځ باندې ولاړ دي، نه په شک کېږي.
ولې نوري صاحب ستاسو خبره زم ته ده، دلته چې هر څوک راشي ګوري اسلامي نړۍ نه مختلف خلک رال علما راغلل د خیو کل دوسری خبرې اترې وکړلې او کوم نتیجې ته ونه رسیدلې. مثلا دلته لاند عملا زمونږ د دفاتر مشران چې دي وتلل بار بار د دوسره ولایتو کې یا مرکزونو کې دوسره میټینګونه لیدنه ویل رودلې، دوته وي وختل چې د ټولنې مشکلات ورته وایي. مثلا تیر پختنه کې تاسو ویل کنه چې یو کندې سره څوک څنګه کومه کوشش کوي، ځکه خو نارینه سرپرست نه لري. نو بیا خو بیرته دا جالبه دا ده بیرته چې مثلا ته وایي حکومت وایي چې موږ ځو هلته خلکو سره کومک کوو، که نه ښځو سره موږ یو طریقه برابرو کومک کوو. نو چې یو کورنۍ سرپرست نه لري، ته بیرته د ښځو سره په اسانه خبرې نه کوې، د هغې اواز محرم ګڼې، نو ته بیا څنګه د کونډې
خلکو
بیرته بیا یو تضاد شو کنه بیرته دغه اصولو په اساس. نو راغلو په دې باندې چې د بیلابیل لیدنې شوي د علماو له طرفه، مثلا د نړیوالو غبرګونونه ښودلي دي، دلته راغلي دي، دوی ته یې قناعت ورکړی چې مثلا په دغه اساس باندې په اسلامي جواب کې خلک ځي وظیفې ترسره کوي، تاسو ورته اجازه ورکوي. هغه هم نه تر اوسه پورې کوم تاثیر نه دی کړی، او همداسې زموږ د دفاترو مشران چې تللي دي، هغې تر څنګ د ساحې مشران هم تللي دي، د ساحو خلکو ولسوالیو نه د ولایتونه مشران سپینګیري تللي دلته ساحو ولایتو کې یا مرکزونو کې د طالبانو نمائندگانو سره خبرې کړې، تر څو هغه ته قناعت ورکړي چې دا خلک د موسو کارکونکو خزینه چې راځي هغه په اسلامي شریعت باندې مکمل پټ راځي. یو جواب چادرې مثلا د کلچر مراد کوي راځي زمونږ ټولنه کې خدمت وړاندې کوي، نو دوی ته تاسو اجازه ورکړي. خو دا تر ډېره نه دي منل شوي، موږ تاسو خپل عمل انګورو. 2022 کې مثلا بندیزونه ولګېدل، تر اوسه پورې هغه جریان لري. تازه خو په هغه وخت کې بیا د یو ان وومن دغه شو د یو ان ملګري ملتونو هغه کارمندان چې هغه تقریبا کولی شو چې کار وکړي ساحې ته لاړ شي، خو دغه درې میاشتې وړاندې هغه هم بند شو. یعنی دینه موږ ته معلومه شوه چې هغه د دوه کالو یا درې کالو په جریان کې چې بار بار خلک راتلل نړۍ نه مشران راتلل یا خلک راتلل دلته دوی سره مذاکرات کول، هغه یعنی د درې میاشتې مخکې چې بیا بندیز
بله. سارا جان تاسو ته پکې وایي کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي، د ښځو د حقونو په پار غونډه جوړیږي یا کوم چارواکی د بهرنیو هیوادونو یا د بشري حقونو مدافع غږ پورته کوي، د طالبانو حکومت عکس العمل تل دا وي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده؟ یعنی په دې معنا چې موږ خپل اصول لرو، خپل کلتور فرهنګ لرو، او دا لرو او دا لرو، او بل د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي. تاسو چې یوه ښځه یاست، آیا دا خپل حق نه ګڼي چې باید زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، خود کفا شي او پرمختګ وکړي؟ تاسو پرمختګ د ټولنې پرمختګ آیا نه دی؟ آیا د افغانستان پرمختګ نه دی؟
واقعا دا د ښځې او نجونو پرمختګ د افغانستان پرمختګ دی. چې نجونې یا ښځینه و لکه کارمندان اوسي یا د مکتب شاګردان اوسي زده کوونکي اوسي، که چېرې دوی زده کړه ونه کړي، یعنی دوی نه شي کولی چې لکه د نړیوالو هیوادونو سره لکه رقابت وکړي. همدا موضوع ده چې اوس وخت کې جنکیان نشي کولی چې درس ووایي، زیاتر درسونه نیم پاتې ده، لکه موږ خپله افکټو وایو، لکه مسترین وویل آخر کې سر پاتې شو، زحمت وویستل بیا هغه به استمره پاتې شوه.
کومه برخه کې تاسو ماستری کړې وه؟ کړې ده
قضا کرنولی کې.
ډېر مهم برخه کې هم چې په دې برخه کې هم ویل کېږي چې اوس ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. تاسو وروسته له هغه چې د طالبانو دوهم دوره واکمني پیل شوې ده، یعنی بیا دفترونو ته نوې تللې؟
نه خیر، موږ هغه وخت د باندې ټول کار شو، بیا موږ دفتر ته لاړو، ځکه چې موږ اجازه نه لرو اصلا چې دفتر ته لاړ شو. اما هغه وخت نه، یعنی زیاتر ځکه ما غوښتل هم کېده چې موږ نشو کولای دفتر ته لاړ شو، ځکه موږ ځکه نشو کولای چې نه ځکه وکړو، ځکه کور کې خوني کېږي.
تاسو سره هیڅ ډول، بله، کله چې تاسو په کور کې نه ول شولې، هیڅ ډول کومک یا مرسته سره نه کېږي؟
نه خیر، یعنی هم درست هر لکم زی نوشتی داخل افغانستان که هیچ سو نوشتی که اولا که چطه درست او که یعنی درستی پروسه که یا بل پروسه که هیچ سو بیانی نوشتی داخل که سو چطه هم درست او که دیگه موضوع تو که
نور و خپلو هم دغه هم مسلکان و سر چطاسو حتما پا تماس که بیاست وضعیت طول پم دی شکل بانده دی، یعنی چه فکر که وی بالاخره که دغه دروازه د هغه د کار او فعالیت تاسو پر مخ باندې همداسې تړلې پاتې شي او تاسو لپاره د کار زمینه برابر نشي، یعنی څه غواړئ تر ماستری پورې مو زده کړې کړې دي؟
وطن که چیرې دا لړې همداسې پاتې شي، خو دغه د ښځینه طبقه وضعیت ډېر خرابوي، لکه زیاتره خلک ما ولیدل چې یعنی دغه موضوع چې قصه کوله هغه وضعیت ډېر خرابوي. لکه هغه وویل چې زمونږ غوښته څنګه کېږي، زیاتره نجونې سره چې ما خبره وکړه هغه وویل چې زمونږ یعنی موږ ډېر بې ارزښته طبقه موږ ځان ته ښکارو، او زیاتره زمونږ افسنشنان چې موږ سره هغوی مجبور شول چې ما خو دلته درس نه شو ویلی، هغوی مجبور شو چې په یو قانوني او غیر قانوني لار ځان ته پیدا کړو، لار خارج ته. اوس که موږ هغوی ته ګورو همهلته یعنی باید د صفر نه شروع کړي، چې هغوی ته هم د هغوی وضعیت ښه نه دی او دلته هم وضعیت ښه نه وه.
مننه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دا زما حق دی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او ریلی وی خبرتیا ورسته به هم خپل میلمنو سره د بحث ته دوام ورکو.
د انجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي دی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
دا زما حق دی خبرونه او ری نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. ښکلا جان، تاسو ته درځو، تاسو چې څو کلونه تجربه لرئ کلیو او بانډو ته زی د وروستیو څو کلونو چې د تاسو کار ټکنی شوی دی، ازادانه تګ را تک نشی کولی، د خلکو په تیره د نارینه و هغه چلند څه ډول دی کله چې دوی ویني چې د ښځو کمښت ډیر زیات دی په ادارو کې په مؤسسو کې، دوی څه وایي؟ له دوی سره چې تاسو غږېدلی یاست، آیا دوی بل ډول فکر کوي او که دوی هم دغه تشه درکړې ده چې باید ښځینه کارکوونکي راغلي وای او دوی ته مرسته رسولې وای، یا د دوی د کورنۍ ښځینه او ته مرسته رسولې وای؟
بالکل، موږ چې د ها وخت راهیسې چې دغه بندیزونه اعلان شوي دي او دغه پروسه ټکنۍ شوې ده، موږ چې کله ورزو نارینه ساحو کې نارینه هم د دې شکایت کوي چې دغه تر څو چې دغه د خزینو باندې بندیزونه لګېدلې وي پروژې کمی شوي، ځکه هغه باندې تاثیر هغه ګټه خو همیشه به دوی ته ګټه رسېږي که نه ساحو خلکو ته ګټه رسېږي، ګرمنو خلکو ته، که هغې کې نارینه وي که خزینه وي که هر څوک وي. نو نارینه په دې اساس ډېر خپه دي چې مثلا له کوم وخت راهیسې چې دغه بندیزونه اعلان شوي دي پروژې او دغه کم شوي دي، مثلا موسسات تړل شوي دي، زیات موسسات د افغانستان نه لاړل، یعنی خپل فعالیتونه ودرول. دغه موسسات چې په افغانستان کې مختلف برخو کې فعالیتونه ترسره کول، بشري کومکونه، تعلیم برخه کې، صحت برخه کې، د کاروبار برخه کې، حقوقي برخو کې، مختلف برخو کې کومکونه خدمات رسول، نو دا خو ټول هغه لرې پرتو سیمو کې دا کومکونه د بندیزونو سره بندیزونو نه وروسته دغه پروژې او دغه موسسات بند شول. ډېر کم د ګوتو په شمار اوس موسسات پاتې په هغه ساحو کې کار کوي، نو خو هغلته دا ټول دغې متاثره شول، که نه هم ښځینه نارینه ټول متاثره شول. نو نارینه هم طبعا چې هلته ورځو دا شکایت کوي چې کاشکې اجازه ورکړي او بیا پروژې راشي دلته او موږ ته خدمات زیات ورسیږي. نو داسې هغه یعنی دغه بل فکر نه کوي چې هغه هم خفه دي په دې خبرې دغې باندې پالیسۍ باندې د حکومت.
داسې هم ویل کېږي چې د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه طالبان په یوه خوله نه دي. ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده تر شاوخوا کړۍ په دې باندې سخته ولاړه ده چې دغه بندیزونه باید دوام وکړي، محدودیتونه خو ځینې نور بیا یو څه نرم دریز وایي لري چې باید د نجونو پر مخ ټول ښوونځي باید پرانستل شي، د پوهنتونونو دروازې باید بېرته پرانستل شي د نجونو او ښځو پر مخ. خو سیمه ایز چارواکي د سیمې په کچه آیا دوی سره هم دا نظر موجود دی یا دغه تناقض شته چې نیمې د طرفدار دي چې آیا چې ښوونځي باید پرانستل شي، بیرته باید نجونو او ښځو ته دا فرصت ورکول شي چې د لوړې زده کړې وکړي، ځکه چې افغانستان په ډېرو برخو کې دی تر نه نیولې په هره برخه کې ښځینه مسلکي کادرونو ته ضرورت لري.
بالکل صاحب، موږ چې د ساحو ته ځو مختلفو ساحو ته، مثلا بېلابېلو ولایتو ته ځو، بېلابېلو ولسوالیو ته ځو په ختیځ زون کې، نو دلته هم د حکومت چارواکي په یو دغه نه دي، یعنی په یو پالیسۍ مخته ځینې سخت دریځه دي او ځینې بیا نرم دي. ځینې ساحو ته مثلا ولسوالیو ته موږ د تګ اجازه لرو، هغه ډېر هرکلی کوي چې راشئ، مطلب یعنی ډېر د موضوع خپره نه شي خو تاسو راځئ، زموږ ټولنه تاسو ته اړتیا لري، خدمات تاسو ترسره کوي. خو بعض ساحي به داسې دي لکه دغه مشر چې کوم دریځ نیول د هماغه دریز باندې ولاړ دی، حتی موږ سره د خبرو کولو دغه نه کوي، هغه وخت موږ ته نه راکوي چې موږ ورسره وغږېږو، نو ډېر موږ ځانونه لرې ساتي. نو دلته هم ټول یعنی په یو اتفاق په یو خوله یعنی په یو پالیسۍ باندې ولاړ نه دي، او پالیسۍ یعنی فرق کوي، ځینې اجازه ورکوي ځینې اجازه نه ورکوي. برحال موږ څو موده مخکې چې دغه بندیزونه تازه نه اعلان شوي، دغه نه مخکې موږ بعض ساحو ته تللو، د بعض ولسوالیو ولسوال چې نماینده د حکومت چې دي هغه اجازه موږ ته نه راکوله، دلته تاسو خزینه سره کومک مکوي، خزینه کارکونکي بیخي د ساحې ته مراوړي، که موږ خبر شولو او نو بیا موږ به تاسو سره قانوني چلند وکړو. کنه او هغه ساحو ته چې مثلا اجازه ورکوي، د ولسوالۍ نمایندګان اجازه ورکوي، فقط دا شرط یې ویل چې ځان سره محرم یوسي. نو دا مشکل دغه مسایل دلته هم شته، په سیمه ییزه کچه هم شته، چې ځینې نرمښت نه کار اخلي او ځینې سخت دریځه دي، اجازه نه ورکوي، حتی د خبرو کولو اجازه نه ورکوي چې ورسره خبرې وکړي.
مننه کولا جان. یو اوریدونکی هم دی، دا بم راوخلو، بلې مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځین تماس نیولای؟
محترم نوریات نوری صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای وکړي چې روغ جوړ وي. تاسو الحاد اتلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه تخرج لاس زموږ دایمي همکار. بحث مو پر دې څرخي چې دا چې د ملګرو ملتونو په ادارو او ځین نور ماسو کې د ښځو پر کار او فعالیت محدودیتونه لګول شوې دي، د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو د مرستو بهیر ټکنۍ کړی، په تیره بیا زیانګالو ښځو او هغوی چې اړې دي مرستو ته او نجونې. تاسو په هلمند کې وضعیت همداسې ګورئ؟ په رښتیا هم دا یوه تشه ده د ښځینه کارکوونکو؟
خدا پاک خوشاله کامل خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم محترم نوریاس مرشد، واکر نکتا چې اشاره وته نو حکومت نو د شګو د خوندو پر دغه باندې بلډیز نه لګولې دي. خدای ته نور تا محترمه دا غن بشری سازمانونه چې نه کوم سلام د شګو پر کاروبار باندې حکومت بندیز لګولې دي. اول خو نور صاحب موږ د ملګرو ملتونو په غوښتنه دا ټول په کلا کړه د افغان په صفات باندې د یو د اکان په صفات باندې چې په لاندې ځخوان تاسو کوم ملګری ملتونه دا غواړي د دې کوم چې موږ مثلا د بشر د حقوق طرفدار یو څه بشری مرستې ولې بندې کړې دي. نو نور صاحب په بشری مرستې کې مثلا په خدای باور کول ته نور موږ سیسا واده د بلی په نامه باندې نو دې د سیستان محترم د اخر صاحب په خپل لیست کې راوي ټول چې یا به مثلا معلومین و یا معلومین و یا هغه د سرپرستی مرګونې چې د کورنۍ غړي د نه دلودي په د باد امر غاغه بشری مرستن پر مل بندي دي. نو خاصنی دې پر حکومت هم دا غوښتنه لري چې د خوندو پر دغه باندې بندیزونه دې تکي اول د ملګرو ملتونو سره غوښتنه ده چې دا هم ساتي د ځان کې دې چې ساتي نه ځکه یو د خوند پر کار باندې چې بغار تر موږ بتاره ودی.
بله اتل صاحب خو مخکې دې منګ ملمنو دې ټکټ اشاره وکړل وای اکثرا دغه څوک چې ډونران دي امرسته چې کوي هغه ځین شرطونه هم لري. امرسته چې کوي وای چې باید نیمایي خزو ته نیمایي سړو ته ورسیږي یا په تیر بیا هغه چې ډیر زیات محتاج دي یا هغه وستاسوونه په افغانستان کې اکثرا خزي ډيري محتاج دي په تیر بیا هغه چې د خپل ګټي وټي څوک نه لري به سرپرست دي کندې دي په لری پروتو سیمو کې دي اکثرا خپل تاسوونه د وضعیت په دې شکل باندې دي. کله چې وای دا مرستې هغه ته نه رسیږي نو ولې باید موږ په خلاص خلاص مرستې وکړو څنګه؟
نوري صاحب محترم په خدای باور وکړنه پښتونو کې مثال دی دروازه د خدای بشمل نوري صاحب کزما د سر په بدله ما کایک د خېږي زبه حقیقت خبر کوم هیڅ چا د پروا نه لرم. نوري صاحب قسم د تخرم د افغانستان د وګړي په هیزه د پروا نه چې نه درې حکومت طرفدار ما نه ما دروسته دی په طرف تاریخ خبر کړي خو حقایق باندې پټ کوم. نوري صاحب کور د ته رقم چې ساتو لکه تاسو اشاره ما توکل اکثر خوندې د خیاطو باندې دا مثلا د خیاطي کورسونه ورکول او ورزده کول مثلا د خیاطي ماشینانه ورکول نو دا واکن د خوند د پاره دی شته باندې چې مثلا د کورنۍ سرپرست نه درلودي. نور صاحب دا د عقل دغه نو چې هغه د خپل بچان دغه خوراکر په دغه خیاطي باندې برابرول مثلا نور خوند چې د زمينه نور صاحب برابر کړو په هلمند ولایت کې چې د چرګانو پرمونه او تجول کړی و دا مو استاد والا به چرګان ورکول نو خوند دې د خپل کورو کې ساتل هغه د خپل بچانو په کپ برابرول ناغیر دی خوندې له شو خوندونه ناغیر باندې کړی نور صاحب د خوند پر اقتصاد باندې ځکه خوندې معتاد نه وي چې یو بل ته لاس وغځي نو بس موږ ژوند په شاریاتو کې نور صاحب لکه تاسو اشاره وکړه توکل به سر پړاسته مرمنې دی په خدای باور وکړه دا موږ په هلمند ولایت کې پر هر چوک باندې چې موږ ورمه تلور څنګه مرمنې مثلا پر چوک باندې ولاړ خدای واسي نو موږ هم د حکومت غوښتنه دا کوم چې مثلا ته د خوند د پاره تاسو کوم کاروبار برابر باید په خپل وخت برابر کې او خیره بل څه هم علامه باید د مور مې چې نن نور صاحب مشرونه کې د افغانستان کې کوم دي سا د سرپرست مېرمنې سا په خدای باور وکړه چې بن نور صاحب چې دغه لمن ولادت کې ورو شلو کورنۍ کې پنځه کورنۍ د څه کسان چې مثلا هغه د کورنۍ سرپرست لري هغه د لس څه کسان چې خپل د کورنۍ غړي د لاس ورکړي هغه سرپرست کې دغه بيدانو په غاړه د نو بعد دې سره کومک کې خیره بنڅو ته والا.
بله اتل صاحب کور ودان چې د هلمند مو تماس را سره نیولې او په خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور ودان خلا ستنګزي تاسو ته درځو د اتل صاحب څرګندونو کې مو واوریدل چې کله یوې خوا نړیواله ټولنه د خزو او د نجونو د بشري حقوقو موضوع راپورته کوي او ډیر پټنګار کوي چې باید د دوی حقونه ورکړل شي اغه اساسي بشري حقوقونه لبل خو ولي وای چې په مرستو لاس نیولې ولي مرستي بندي کړې دي تاسو څه پکې وای؟
او لکه مخکې چې ما یادونه وکړه کنه دا نړیوال چې مرستې کوي زیات په دې باندې تمرکز کوي چې خزینه او د مرستې ورسیږي. نو د افغانستان د مرستې خو ارزه کې څوک نه کوي هغه خوادونه کې د مرستې ترسره کیږي پرو یو انجو چې کار کوي یو ډونر چې پروژې ورکوي د ښه ملاتړ کوي یو دفتر لپاره هغه د هیواد حالات سنجوي کنه چې مثلا دی کم کم برخو ته ضرورت لري کم قشر ډیر ځپل شوی دی پرې ټولنه کې پرې هیواد کې نو دا سروي چې شوې دي مثلا نوم په دې کلو باندې تاسو دخل ته جګړې تیرې شوې دي جنگونو څخه وروسته موږ هر لس کورونه کې یو دوه کونډې دي کنه نو سرپرست دیونه لري یتیمان دي مثلا یا خاوند په بونو انفجار کې دغه کې لاس په خید لاس ورکړي دي یا اند شوې دي هغه د کورنۍ سرپرست ښه پاتې شوې ده. نو په دې حالت کې چې مثلا نړیوال کومکونه کوي نو هغه وایي چې دغه یو تعصب رامنځته کیږي مثلا خزینه او تدلته وسحق نه ورکول کیږي او موږ به وي بیا هم کومکونه کوو دغه د خزنه حق بیا ظلم شو کنه، یعنی منګه ډونر داسې وای شي ولا د ساخي خلک سې سې می خلک یا د خزینه کوم قشر شته دی وبوي یو رقم ته ګله احساسه ځان سره شي ولا من سره سوق نه ودرېږي حکومت څنګه لسنی وې پر اوس من سره کومکونه ودرول یا زمنګه په پروژو کې دفترونو کې په استخدام باندې زمنګ څه پروژې ورکي یا کومکونه ورکي کومکونه وړاندې کوي د نړیوال ټولنه د داخلي سره افغانستان مختلفو برخو کې نو دا خپله یو رقم تبعیض غوندې شو یا فرق غوندې شو بیا هم د ښځو حقوقو باندې سترګې پټې شوې د نړیواله ټولنه چې د دې په اساس لږ کوشش کوي چې په حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دوی کومکونه کم کړي دي چې تر څو موږ سره دا ومني چې ښځینه او په دې کې برخه ورکول شي مهم علت د نړیواله ټولنې چې د حکومت افغانستان کې کوي اوس چې د خزینه او کارکونکو د تعلیمونو د بندولو سره د کارکونکو د استخدام د بندولو سره او د پنتونونو د بندولو سره وروسته رامنځته کړی دی یو مهم لامل هم دا دی چې یو نوی فشار غیر مستقیم په دې حکومت باندې یا په ولس باندې راشي چې عام ولس غږ جي کې حکومت ته ووایي چې اجازه ورکړي خزینو ته چې په دې برخو کې کارونه وکړي او هم حکومت خپل ځان سره احساس کړي چې بغیر د نړیوالې ټولنې د حکومت نه خو خپل زموږ حکومت خو دومره بودیجه نه لري چې د ټولو خلکو ته خدمات او کاري فرصتونه او کومکونه ورته ورسوي نو دغه عوامل دي چې
نړیوال ټولنې داسې پالیسي غوره کړې ده چې کومه کومه رقم کړې دي مننه کوله سهار تاسو پکې وایست چې دغه چې نړیوالو په مرستې او څه محدودې کړې دي دغه د شرط په توګه د طالبانو حکومت ته یعنی ځینې شرطونه وړاندې کړې دي دا یو ډول فشار لکه څنګه چې کوله ویلې په دوی باندې راولي چې دوی له هغه سختو دریځونو څخه په شا شي خو په دې تیر ورځ باندې څلور کلو کې ولیدل شو چې دغه فشارونه کوم نتیجه نه ورکړي خو فکر نه کوي چې د ډیر زیان ولست رسیدلې ده
واقعا کله چې نړیوال سمنونه هم فشار ورزوي خو دې باندې کوم تاثیر نه کوي ځکه چې دوی دولت راځي دی او هغه خپل هر څه د دولت نه اخلي دوی هغه ضرورت پوره کوي او خپل پوښتنه کوي په دې ټول هغه منفي تاثیرات هم خلک رسیږي نړیوال هم خپل کومکونه کموي هغه چې کومکونه دا هم خلک رسیدله یعنی دولتي چارواکو ته نه رسیده هغوی خپل کومکونه بندوي هغه کومکونه بیا ما خلک چې مخکې رسیدله هغې ته نه رسیږي خو د هغې عام خلک نوره وضعیت خرابیږي زیاتر خلک داسې چې وضعیت دونه خراب دی حتی تر یو شفاخانې پورې ځان نشي رسولی یا زیاته خلک ګورو چې مصاحبه کې وایي چې موږ دغه لکه دوه ورځې موږ شنل په دغه کې وخرو دا وقته دغه مسیح په سیرت دي چې عام خلک رسیږي دا د ډاکټر ته خو نه رسیږي
خو لکه څنګه چې مخکې کولا ویلې وایي خی دا یو د دغه فشارونو یو هغه بل اړخ دا وی چې چیرې ولسم خپل غږ پورته کی او خپل ناراضیتي وخی چې نور طالبان باید لږ څه پشا شي دي په دې برخه کې د خزو باندې دغه محدودیتونه یو څه باید لري کی فکر کوي چې ولس خپل غږ اوچت کړی دی
ولس خپل غږ اوچت کړی دی مګر د حالت کې دوی خپل غږ نشي اوچت کولای ځکه چې د یعنی هم د نشي کولای په راحتي سره کچې د خپل افغانستان کې اوسې دغه څه غوښتنه وکړي دوی هم د فشار لاندې دي زه فکر نه کوم چې دوی نه زیاتر د خلکو غواړي مثلا زیاتر خپل غږ بوته کې هغه اندازه چې دوی واس کې وو هغه اندازه خو کوي مګر دوی نه زیات نشي کولای
بله مننه سارا جان ښکلا څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه د حکومت تقریبا څلور نیم کال پوره شول تر اوسه پورې د روسیې پرته بل هیواد د نړۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې که څه هم طالبان وایي چې له شاوخوا 50 هیوادونو سره دوی ډیپلوماتیک اړیکې لري او همدا د دوی لپاره کفایت کوي. نړیوال پرسمت پیژندل خای دومره ورته مهم نیوی. ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تر اوسه پورې د پخوانی جمهوری نظام د چارواکي په لاس کې ده، او په ډیرو اکثر غونډو کې هم طالبان نشي کولی په نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. یعنی دغه حالت فکر کوي چې په همدې شکل باندې دوام وکړي، نور به هم تاسو د دې شاهد اوسئ چې پر ښځو او نجونو به له دې زیات نور محدودیتونه ولګول شي، او که څه او که یو څه به طالبان پشا شي؟
تقریبا ستاسې په خبره چې د څلور نیم کاله د طالبانو د حکومت ووتل تر اوسه پورې کوم تغیرات نشته. ورځ په ورځ موږ په دې دقه کې یو ګورو چې نوی نوی فرمان صادرېږي د ښځینه په اړه، مثلا بندیزونه لګول کېږي، اول د تعلیم برخه کې او بیا پوهنتونونو بندولو، بیا د دقو بندولو، د کار کولو بندیزونه، وروسته وروسته مثلا ارشګاګانې بندې کړلې، یا نور دوکانونه مسایل چې وو کنه هغه باندې محدودیتونه ولګېدل. نو موږ وایو دا ویره شته مو سره چې کېدای شي سبا ورځ دینه به سخت بل پالیسي به یو بل امر به جوړ کړي، ورته او به وایي چې مثلا دا محدودیت وضع شو. نو دا امکانات د دې شته دي، او دا دوام وکړي خو زموږ خزینه او ژوند په نور هم به سرنوشت کېږي. موږ آینده کې مثلا دغه قشر چې کوم یو تعلیم کړی دی، پوهنتونونه یې ویل دي خلاص شوي دي، څه خو وتل خارج ته لاړل، کوم چې پاتې دي مثلا هغه ډاکټران دي یا دغه دي، هغه نو د وخت رېدلو سره هغه عمر نور زیاتېږي. یعنی هغه تعلیم یافته قشر نور په سړېدو دی، د چا خبره هغه ځوان قشر به همداسې عمر به تېر شي، هغه به هم زاړه شي. خو ځوان قشر چې دی، نسل چې دی، هغه تعلیمونه هم هغه لسم نهم یا شپږم کې پاتې شو، نور هغه نور نه طب ویلی شي، ډاکټري درس ویلی شي، نور حقوق نه حقوق ویلی شي، نور هیڅ مسایلو کې یعنی دی دغه نشي کولی. نو په آینده کې کېدای شي دا تشه رامنځته شي چې بیخي ضرورت به وي، خو هغې وخت کې به مثلا کسان به نه وي چې هغه مسلکي کسان به نه وي چې خدمات وړاندې کړي. نو دا معلوم نه دی چې دوی په آینده کې خپل دریځونه به نرم کړي، نرم به نه کړي. دوی وایي مثلا چې 500 هیوادونو سره زموږ ډیپلوماتیک اړیکې شتون لري، او نور قصه کې موږ نه یو. صحیح ده، حکومت خپل خیګڼې او بدګڼې لري، موږ د دې حکومت هم داسې خاص کوم دغه نه لرو چې مثلا داسې کوي هغسې کوي، ولې فقط موږ غواړو چې د ښځو په برخه کې خپل پالیسیو ته یو څه نرمښت ورکړي، او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي.
مننه ښکلا جان. د سارا جان دا بحث سره روان غاړو، غوښتنه مو څه ده د مسؤولو چارواکو څخه، د نړیوالو څخه، د نړیوالې ټولنې څخه؟ دوی څه کولی شي او څه باید وشي؟ تاسو د داسې اقدامات چې عملا د تاسو په ژوند کې د بدلون پیلامه وګرځي؟
لکه من ګورو چې د پنځینې اوس وخت کې ډېر غوښتنه نه لري، صرف دی وایي چې البته زما په شمول لکه تاسو ته د باید نرمښت وپایي، او دا اوسې کولی چې ناکیان خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، اوسې کول چې وظیفې ته لاړ شي، اوسې کولی چې لږ یعنی اوسې کولی یو څوک بیرون ته لاړ شي، یا ډاکټر ته یا کفاره پورې، هر موضوع محرم پورې ونیمې چې څه محرم چیرې ده. موږ د نړیوال نګدونه کوو چې دا موضوعات د ښځې د تعلیم یا د کار رابطه لږ ډېر مثلا دغه برنامه کې ونیسي، او هغه باید لکه یو نتیجه ورکړي. موږ ګورو چې دغه برنامه نیول کېږي، د باندې فشار واردوي، مګر هغه هیڅ نتیجه نه لري. خو باید دغه یو برنامه جوړه کړي چې حداقل هغه یو نتیجه ولري، چې موږ وشو کولای لږ اندازه امیدوار شو چې ګاینده کولای شي آزاد شن، وکړو وکړو کولای چې آزاد لاړ شو کار وکړو، آزاد لاړ شو خپل درس وایو. یعنی افغان چې ډېر زیات خواهشات نه لري، صرف دې وخت کې چې دا وشي کولای خپل درس ته تعلیم ته کار ته ادامه ورکړي.
مننه سهره جان. ښکلا، تاسو غوښتنه څه ده د تاسو او نورو سره چې تاسو غږیږئ؟ معمولا هغه ډېر ابتدایي غوښتنې د یوې افغان ښځې نجلۍ په اوس وخت کې څه دي؟
مانه نوري صاحب، لدې چې زمونږ کا خبره وای تاسو، زمونږ غوښتنه تاسو په اصطلاح ساده وختونه د افغان خزي د ژوند کول حق مثلا نور زمنګ په واسه سره سیګه په تعلیم کو مثلا یو پنتونو او یو بیا یو وظیفه واخلو ځکه هر کورنۍ په پنسن یو قربت ځپلې خو د هر کورنۍ قربت وهلی ده پلار یا مور اولادونه د پر راوړي چې هغه سبا ورځ په غیبه د متکې شوی ډاډه اوسي ورته یو څه شي وګتي خپل په خوې دولت ودرېږي نو چې انجلۍ لوی شي هغه تعلیم وکړي یو وظیفه واخلي که نور سنی یو معلمي وکړي یو ډاکټري وظیفه واخلي نو هغه کولی شي چې هم خپل کورنۍ سره مالي ملاتړ وکړي او هم خپل ژوند په مخته یوسي کنه نو دا ابتدایي حق دی زمونږ چې دا مثلا په یو چا باندې بوش کېدل نه دي دا لا د یو په هیواد د پرمختګ سبب کېږي بل خوښته زمونږ د کار کولو حق ده چې موږ دغه طالبان حکومت کوو که نو موږ په حجاب کې او بل خصوص موږ په چادري کې حجاب سره د برقې موږ چادري کې تللو ساحې ته موږ د خپل د ولس کلچر ته رواج ته موږ هغه احترام قایل شوي یو د هغې نه مخکې موږ مشکر مسلمانان یو خپل حیا او عزت موږ ته مهم دی د هر څه نه نو موږ په هماغه اسلامي اصولو باندې که هغه د طالبانو حکومت وي که جمهوریت وي که هر حکومت وي موږ په هغې اساس باندې موږ ځو په ساحه کې خپل کار کوو تعلیم کوو نو د حجاب موضوع که وشي یا که بله مسله شي خو د دې شرایط کې دي موږ به هماغسې حجابونه خو موږ اوس هم کړي هماغسې به یې کوو محرم سره ساحې ته ورسو نو فقط دغه چې د کار کولو اجازه موږ ته راکړل شي او دغه حق موږ نه وانخیستل شي په آینده کې او دوی خپل دریځ لږ رانرم کړي
ډېره زیاته مننه ښکلا ستانکزی او صحرا تاسو دواړو نه مننه چې د ازادي راډیو د از ما حق دی خپرونه کې مو را سره ګډون وکړ او په دې اړه مو خپلې اندېښنې غوښتنې نورو ته ورسولې په دې هیله چې یوه ورځ راورسیږي او هغه هم ډېره لرې نه وي چې د په افغانستان کې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه راز د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او ټولو ښځو ته اجازه ورکول شي چې په ادارو کې کار وکړي ښځه هم لکه د نارینه په څیر حق لري چې خپل ژوند او روزګار په خپله وچلوي له تاسو یوه دنیا مننه زما حق دی بله خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې البته زما بل همکاري مخته وړي
پیسوں سوامینا او پام کا ویسا پہاڑ کی اس ہر سیگی پپل سوشنا